بله، که چې ته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د شپږ اشاریه یو درجو څخه شپږ اشاریه نهه درجو پورې دغه زلزلې د هغه سختو زلزلو په کتار کې راځي چې کیدلی شي د همدغسې تلفاتو او د ورانیو سبب وګرځي. متاسفانه لکه موږ تاسو چې همدغه تلفات یې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې درلودل، پکتیکا او خوست په سیمو کې کیدلی شي همدغسې تلفات ولري په نورو دنیا کې هم، لیکن داسې نورو ملکونو کې یو څه تدابیر ورته نیول شوي وي، خو لیکن افغانستان غوندې هېواد کې متاسفانه چون وروسته پاتې دی او هغه کورونه چې هلته جوړ شوي دي د دې ډول زلزلو د شدت په مقابل کې له بده مرغه نه دي جوړ شوي، نو موږ هغه د یوې فاجعې شاهدان یو.
وایزي صاحب، که څه هم وړاندوینه ګرانه ده د زلزلې، خو د هوا پېژندنې ادارې معمولا په هېوادونو کې له مخکې ځینې وړاندوینې کوي د ورښتونو په تېره بیا دغه وروستیو ورښتونو په اړه. هم د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې اټکل کړی و چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د کابل په شمول به سخت ورښتونه وشي له تالندې او برېښنا سره، او دغه راز د سیلابونو هم ویلي و. د زلزلې په اړه باندې آیا داسې له مخکې وړاندوینه کیدای شي چې خلک خبر شي په تېره بیا هغه سیمې چې زلزله خیژي؟
بله، د ټولو هېوادو دپاره تقریبا جیولوجیکي نقشې او تکتونیکي نقشې چې موږ د جیولوجي په اصطلاح ورته وایو دا ترتیب شوي دي. هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه په فعالو تکتونیکي پلیټونو باندې یا تختو باندې موقعیت لري هغه مشخصه شوي دي. د افغانستان لپاره هم دغه ډول نقشې ترتیب شوي دي. د افغانستان شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې متاسفانه په همدغسې یو فعاله کمربند باندې موقعیت لري چې وخت نا وخت باید موږ تاسې د دې شاهد واوسو چې هلته زلزلې پېښېږي، لیکن متاسفانه داسې وړاندوینه وشي او په مقابل کې تدابیر ونیسي دغه به یو څه حتی د پرمختللو دولتونو دپاره هم ستونزمنه وي. نو دغه سیمه چې زلزلې پکې پېښېږي دا یې لومړی ځل هم نه دی او وروستی ځل به هم نه وي. موږ تاسو باید د راتلونکي دپاره هم ورته امادګي ونیسو، خصوصا همدغه شمال ختیځې سیمې چې د بدخشان او نورستان او خپله صنعتي مرکزي سیمې د افغانستان چې بامیان او کابل او ننګرهار کونړ پکتیکا خوست پکتیا دغه ولایتونه ټول په بر کې نیسي، نو دغه فعاله سیمې دي او وخت نا وخت دې توقع باید ولرو چې په دې کې زلزلې واقع شي.
د افغانستان د جیولوژي نقشې جوړې شوې دي، دغه عمومي معلومات چې خلکو ته اړتیا لري د دغه طبیعي آفتونو په اړه، د سیلابونو د راوتو، د غونډیو د ښویېدو، د ډبرو د راښویېدو، د زلزلو کېدو په ارتباط، تر څه حده پورې دغه سیمه ییزو خلکو ته هغه چې له همدغو خطرونو سره مخامخ دي رسول شوي، او یا داسې کومه اداره شته چې نوي معلومات یا هغه پرمختګونه شوي دي له خلکو سره شریکېدای شي یا شریکېږي؟
بله، لکه مخکې چې تاسو په یوه بله پوښتنه کې مشوره وکړله ورته چې دا زلزله خورا څومره شدیده ده، یو د هغو پېښو نه چې د دې ډول زلزلو سره کېږي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، کېدای شي د تیږو ښویېدنه، د غرونو ښویېدنه، نظر د مغې سیمې مورفولوژي یا شکل ته دغه ورسره وي، یا به ځمکه ښویېږي یا به کورونه ښویېږي. خصوصا د موږ او تاسې غوندې هېواد کې چې کورونه هم اکثره خام دي، نو موږ او تاسې د دې توقع باید ولرو چې هلته د ځمکې سقوط، ښویېدنه او دغه پیښې باید ولرو. او د سوال په باره کې باید ووایم چې متاسفانه زه فکر کوم یو څه به دغه هغه کمه وي، آګاهي کمه وي. هغه محصلین چې په پوهنتونو کې زده کړې کوي په دې رشته کې کېدای شي څه ناڅه په دې اړه باندې هغه ولري، معلومات ولري او تر خپلو خلکو پورې ورسوي. او بل موږ تاسو یو وزارت لرو د پیښو په ضد مبارزې وزارت، د محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې په نامه باندې ملي اداره هم لرو. زه فکر کوم د دوی وظایف او دندو په هغه کې به راځي، په قطر کې به داسې راځي چې یو څه آګاهي ورکړي خلکو ته د دې ډول طبیعي پیښو د خطراتو او د سیمو د موقعیت په حساب باندې دوی معلومات ورکړي تر څو پورې هغه خلک څه ناڅه آګاهي ولري په دې اړه.
آیا توپیر شته د زیانونو که چیرې زلزله د شپې وشي چې خلک په خوب ویده وي، او د ورځې وشي که چیرې د ورځې وشي خلک څه کولای شي؟
بالکل، لکه تاسو ویل کېدای شي دغه د شپې تاریکي چې په خپله په شدت د تلفاتو کې څومره رول ولوبوي، لکه د ورځې کولای شي خلک ځانونو ته حد اقل نجات ورکړي، لیکن کله کله دغه د تلفاتو ډېرېدل خپله د دې باعث کېږي چې موږ تاسو خلک کامل پوهه یا آگاهی نه لري. د زلزلې په جریان کې موږ تاسو باید محتاط اوسو، مثلا خپله دغه د ورونو یا د دروازو تر بازوګانو لاندې که سړی ځان ته هغه ورکړي نجات ورکړي، ډېرې منډې ونیشي، ځکه ډیر وخت تلفات شوی دی، خصوصا په دغه سي جګو تعمیرونو کې. یا ولاتي هم دغه وی چې ټول ورختا وی وی بلې خاطر منډي وی په دغه ټیلا تمبکیم خلک ته خو لاندې کیږي یا تلفات دیږي. نور په مجموعي شکل کوم غو تاسو وګورم، متاسفانه په افغانستان کې ورځ به داسې وخت دی چې ډیر خلک بیرون ته په کار پسې وتلي وي، کنه په کورو کې ډیر نوی راټول نو کېدای شي څنګه څه توپیر ولري. لیکن چون افغانستان کې دغه آگاهي کمه ده، زه فکر نه کوم چې بیخي ډیر رول دی ولري. یعنی د ورځې هم که شوي وي موږ تاسو خلک متاسفانه خبر نه لدی ته، او متاسفانه دوی به ورسره لاس او ګریوان وي.
د زلزلې ټکانونه اول یو څه محسوسیږي، او زلزله هم افقي او عمودي، که دواړه سره یو شي ممکن ورانی ډیره زیاته شي. اما کله چې دغه لومړني ټکانونه سړی احساسوي، څه باید وکړي؟ آیا جدي باید وبولي چې ممکن دا ډیره یو قوي زلزله وي او ډیر ژر خپل ځانونه وژغوري؟
دغه پوښتنه هم یو څه سخته ده. په دې ډیرو پرمختللو دولتونو کې کېدای شي دوی دا توانایي ولري چې د زلزلې د دغې واقع کېدونه یو دېرش ثانیې کنده سلوکسانی یا یو دقیقه پورې مخکې دوی د ټکانونه خبر شي. هغه جیولوژیکي سامانالات چې موږ سیزموګرافونه ورته وایو یا سیزمومتر ورته وایو چې زلزلې موجونه ریکارډ کوي، هغه دوی ته خبر ورکوي. نو څه ناڅه د دغې نیمې دقیقې یا یوې دقیقې په جریان کې دوی کولی شي حداقل د انسانانو او یا نورو حیواناتو د ژوند په باره کې څه ناڅه تدابیر ونیسي. لیکن دا چې افغانستان کې متاسفانه دغه ډول سټېشنونه یا مرکزونه موږ هیڅ نه لرو، نو زه فکر کوم د دغه قانون نظم هیڅ خبر نشو په وخت باندې.
ډاکټر صاحب وایزي، خپل خلک خپل مثلا دغه لومړني قانون کې احساس کړي چې یو شی ګډ ورډ دی، څه باید وکړي؟
بس لکه ما چې د وخت ویل، زم د یو څه نه څه آرام هیڅ کې که موقع دي چې دوی خپل ځانونه یو امن ځای ته، آزادې فضا ته ایستلی شي، ځان دې وباسي. کنه کله د زلزلې په جریان کې چې وي شدت یې که چېرته ډېری، اما مخکې مې خبر و که دوی کولی شي ته داسې یو څیز لاندې ځان پټ کړي چې مستقیما د چت د لوېدو یا د کومې ډبرې د لوېدو د دې نه ځان په امن کړي. لکه ما وویل ته ټولو نه ښه ځای به په اتاق کې همدغه د دروازو بازوګانو لاندې پټېدلي وي، یا مثلا که چېرته میزونه ولرو په کوټو کې د میز لاندې به خپل ځانونه پټېدل وي. دغسې ځایونو کې کولی شي خپل ځان ته یو څه نجات ورکړي.